द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ دی وده نن د دوشنبه ورځ د 2018 میلادي کال د جولای د میاشتې 23 نیټه ده وخت په پاکستان کې د ماخام شپږ په افغانستان کې د ماخام 5:30 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د سهار 9 بجې دي په دې خبرونه ته مو قربانه ز مجاهد جواد او زمو همکار
عدنان رشید
هرکلی کوم لري پام وکړي د دې سات د مهمو خبرونو سرټکو ده
د پاکستان مطبوعات وای د پنجاب سرخار لاهور کې په لوی یو بمن چاودنه کې لکتر لګه شل کسان وجل شي دي بلخوا د افغانستان سرخار کابل کې د طالبانو په موټر بمن چاودنه کې نږدې 30 کسان وجلی چې پکې خزي او ماشومان هم شامل دي
دای وای په شهیدان او ټپیانو کې چې خزي او ماشومان هم شامل دي د بریټ په ځای کې د سیمه ځای خلک دي
د پاکستان یو شخصي کمیشن وای د پاکستان د تعلیمي ادارو په نصاب کې د کرکې او نفرت مواد په لویه کچه موجود دي
زمونږ نصاب چې دی په دې حوالہ لږ کمزورې دی نو دا بدبختی ده نو اوس زمونږ ذهني تشکیل چې کوم دی ا د دفاع په اصول باندې دی د ترقې په اساس نه
مسلم لیگ وای د حکومت ختمولو لپاره د سپریم کورٹ اوګه استعمالیږي مخالف ډلو مشران خورشید شاه وای د مسلم لیگ حکومت د سپریم کورٹ نه د خپل خوخي فیصله اوریدل غواړي
مې نه سمجھتا چې سپریم کورٹ څه څنګه کمزور ہے یا اتنا ادارے کمزور ہو چکے ہیں کہ یہ وزرا ان کو دباؤ ڈال کے اپنا فیصلہ تبدیل کروا دیں
اوس هم بشپړ خبر نه وری په کابل کې د طالبانو لخوا په یو ځانمرګي برید کې 15 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان نجیب دانش د مرګ ژوبلې د تایید ترڅنګ وویل چې برید کوونکي په چاودیدونکو توکو بار خپل موټر له هغه بر سره جنګولی دی په کوم کې چې ملکي دولتي مامورین ناست وه طالبانو هم د پیښې پړه په غاړه اخیستې پام وکړئ په دې اړه نور حال ته زموږ همکار نصیر کاکړ وړاندې کوي
د کابل ځانمرګې برید نن سهار وختي د کارتیا دریم په سیمه کې رامنځته سو او د چارواکو په وینا هدف یې د تیلو او معدن د وزارت د مامورینو بس وو دغه وزارت ویلي د دوی یو شمیر کارکونکو په حمله کې وژل شوي هم دي وسلوال طالبانو د چاودنې پر غاړه اخیستې کابل برید په داسې وخت سو چې هلته مرکزی اروزګان ولایت او لویدیځ کې غور او فاریاب ولایتونو کې طالبانو سخته جګړه شروع کړې او فاریاب او غور کې دوی ولسوالۍ هم نیولې دي وروستیو کې امریکا او ناټو افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیږلو موافقه کړې بلخوا د پاکستان پنجاب ایالت لاهور شهر کې پولیس چارواکي وایي د سبزیو او منډې ته نږدې یو بم چاودنه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 350 نور ژوبل دي پولیس دا کوي چې دا برید ځانمرګي وو او اندېښنه یې څرګنده کړې چې د مړو شمېر زیاتېدای هم سي د فروری په میاشت کې د پنجاب اسمبلی و مخې ته یو چاودنه کې 14 کسان او تر هغه لمخه د اقبال پارک په سیمه کې یو ځانمرګي برید کې 2 کسان وژل شوي وو د پاکستان حکومتي چارواکو د دغه پیښو غندنه کړې
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا
او بلخوا په پیښور لاهور کې د پاکستان مطبوعات وایي چې د پنجاب سرخار لاهور کې په لوی په یو چاودنه کې لکتر لګه شل کسان وجل شوي دي دغه چاودنه په خپل باندې تر اوسه پولیس تفصیل نه دی راکړی خو ویل کېږي چې دا یو ځانمرګي برید وو
د یو بل خبر لمخې له پاکستان سره ګډې پولیس نږدې دي د افغانستان ختیځ نګرهار ولایت په حس کې مینه ولسوالۍ کې د داعش د تریو قومندانانو په ګډون 15 داعش جنگالی وژل شوی او 15 نور ژوبل شوی دی خبر زیاتوي چې داعش ته دغه درنه مرګ ژوبله د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا په ګډو ځمکنیو او هوایي بریدونو کې وخت ده د ننګرهار سیمه ییزو چارواکو د دې پیښې د پخلي ترڅنګ د هم ویلي چې په دې هوایي برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 8 تنه ولسی خلک وژل شوي او 6 نور ژوبل شوي دي
د پاکستان سپریم کورٹ چې د هغه دوه کسانو په اړه باندې خپل فیصله ورولې ده چې چاته چې په فوزی عدالت د مرګ سزا ورولې و په دغه کې یو ملزم محمد اکبر باندې دا تور لګول کېږي چې هغه په 2009 کې د فوزیانو په ضد باندې بریدونه کړو نور تفصیل راکوي رابیا پیر
پر ملزم محمد اکبر په کال 2009 کې د دوه فوجي اهلکارانو د وژنې تور و پر دوی دا هم تور و چې د نیولو په وخت 5 کیلوګرامه چودونکي مواد هم ځینې ترلاسه سوی دي. د دوی مقدمه په فوجي عدالت کې چلېدلې وه او عدالت محمد اکبر ته د مرګ سزا اورولې وه. محمد اکبر خپل د پانسیب د سزا په ضد په پېښور های کورټ کې اپیل دایر کړی و چې رد کړی سوی و. وروسته په تیرو ورځو کې وکیل په سترې محکمې کې د محمد اکبر د پانسی د سزا په ضد درخواست دایر کړی و چې اورېدنه د جسټیس اعجاز افضل په مشارې کې درې غړیزه بینچ وکړه. محمد اکبر خپل په درخواست کې درس خپل کړی و چې فوجي عدالتونو کې قانوني تقاضي نه دي ترسره کړی سوي او د مقدمه په محل ملزم ته د صفایي موقع هم نه دی ورکړی سوي چې پر ستر عدالت د فوجي عدالت حکم معطل کړو او د محمد اکبر د پانسي پر سزا عمل درآمد هم ودرو. عدالت په دې اړه فریقونو ته د جواب لپاره نوټس هم جاری کړو. بشري حقونه د دې څخه وړاندې پر فوجي عدالتونو سختې نیوکې کوي او په دغه عدالتونو کې د انصاف تقاضي نه پوره کېدو ویرې هم څرګندوي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا د امریکا غږ ډیوا راډیو ده.
پاکستان کې د پاناما قزینو اوریدونه وروسته سپریم کورټ خپل فیصله محفوظ کړی ده، خو واکمن ګوند مسلم لیگ نواز مخالف ګوندونه تور لګوي چې مسلم لیگ د ادارو په خلاف ټکراو غواړي او دوی د سپریم کورټ نه د خپل مرزي فیصله اوریدل غواړي. بلخوا د پنجاب وزیر قانون رانا ثناءالله وای 58B د لاندې به مخکې حکومتونه ختمېدل، خو وس د سپریم کورټ اوږه استعمالیږي.
درنو اردوونکو، تاسو وی وی ډی ته غواګیاست او سمزو یو سونړی والو خبرونه ته. د امریکا پولیس وای په جنوبی ټکساس ایالت کې د یو ټرک موټر په ټرالی کې چې د والمارت مخې ته ولاړه و دا تو کسانو مړی موندلې دي. خبر جاتوي چې دغه ټرک نه یې د ښځو او ماشومانو په ګډون 28 نور کسان هم ترلاسه کړي دي چې 18 تنه یې د ګرمۍ په واسطه سخت ځپل شوي دي. د ټکساس د اوروژنې د ادارې مشر سی این این ته وویل د ځینو ژوندۍ او پاتې شویو کسانو دماغ ته دومره زیان رسیدلی چې د ښه کېدو امکان نشته. د پولیسو مشر ویلیام مانس وایي د انساني قاچاقو دغه پیښه ډیره زړه بګنوونکې ده.
د صدر ترامپ زوم او خصوصي سلاکار جرید کوشنر هغه ټول تورونه رد کړي چې ګینه هغه بهرني هیوادونو سره غیر قانوني اړیکې لري. دغه بیان په داسې محل کې خپور شوی چې نن د ګول یا دوشنبه په ورځ با جرید کوشنر د سینټ استخباراتي کمیټې په بند دروازو کمیسون ته وړاندې کیږي او سبا د نهې په ورځ د استازو استخباراتي کمیټې مخکې به خپل ځوابونه هم ورکوي. دغه دوانه کمیټې د تیر صدارتي انتخاباتو کې د روس د حکومت لاسوهنې په اړه پلټنې کوي. ښاغلی کوشنر وایي ما په تیر انتخابي کمپاین کې په زرګونو کسانو سره لیده کته کړي چې پکې سلور د روس استازي هم شامل وو، خو زه داسې ثبوتونه نه لرم چې دغه ملاقاتونه په انتخاباتو باندې اثر انداز شوي.
د یوکرين لپاره د امریکا ځانګړي نوې ټاکل شوې استازي د یکشنبه په ورځ وویل چې روسیا د یوکرين په ختیځ کې د ګرمې جګړې مسؤله ده. کورت والکر د امریکا د بهرنی چارو د وزارت لخوا د رواني میاشتې په سر کې د دې د دغه درې کلنې جګړې د پای ته رسیدو په اړه د خبرو اترو لپاره ټاکل شوی. په دغه جګړه کې تر اوسه پورې 10,000 کسان وژل شوی دي.
د صدر ترامپ انتظامیه غواړي چې روانه اونۍ د زیارت په ورځ داسې بندیزونه ولګوي چې امریکایان به د شمالي کوریا سفر نشي کولی. دغه وړاندیزونه په داسې محل کې راغلي چې د یو 20 کلن امریکایي طالب علم اوتو والمبر هغه وخت مړ شو کله چې هغه د شمالي کوریا قید نه آزاد شو او امریکې ته واپس راغی. د کوریا سوسایټي مشر ډایرکټر سټیفن نیرپر وایي امریکا سب دغه بندیزونه یو علامتي غبرګون لري.
د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبه په ورځ وویل د اسرائیلو یو امنیتي ساتونکو په اردن کې د دې هواد په سفارت کې دوه اردنیان ورسته له هغه ووجل کله چې لومړی په د باندې د پیچتاو وار وکړ. دغه وزارت ویلي چې پیغه هغه محل رامنځته شو کله چې اردنی کارکونکو تیر ورځ د سفارت د استوګنې په ودانۍ کې نوی فرنیچر لګول. د اردن امنیتي ځواکونو ویلي و چې د پیغه پلټنې به کوي، خو اسرائیل ویلي چې سرتیری ډیپلوماټیک معافیت لري او پلټنې به پرې نه ترسره کیږي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
We'll be right back.
درنو او قدرمنو اوریدونکو تاسو وی او ای ډیوی ته غواګی یاست. خبرونه نیخ پنیغه د واشنگتن ډی سی لسټډیو څخه خبريږي او اوس هم راځو د دې خبرونه لمړنی راپور ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې اوریدل، په کابل کې د طالبانو لخوا په یو ځان مرګي برید کې 15 دیرش کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان نجیب دانش د مرګ ژوبلې د تایید ترڅنګ وویل چې برید کوونکي په چاودیدونکو موادو بار خپل موټر له هغه بس سره جنګولی دی په کوم کې چې ملکي دولتي مامورین ناست وه. طالبانو د پیښې پړه په غاړه اخیستې ده. همدارنګه د یو بل خبر له مخې له پاکستان سره ګډې پولې ته نږدې د افغانستان ختیځ د ننګرهار ولایت په هسکې مینې ولسوالۍ کې د داعش د دریو قومندانانو په ګډون 15 تنه داعش جنګیالي وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د دغو پیښو په اړه له کابل څخه د ډیوي خبریال حقمل روان حال درکوي.
افغان امنیتي چرواکي وایي د موټر بم په هغه برید کې چې نن سهار د کابل ښار د دریم امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د قانون وزارت د مامورینو د لیږد موټر په نښه شو، زیاته مرګ ژوبله ولسي خلکو ته رسېدلې. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش له ډیوي سره په خبرو کې وویل د موټر بم په دې چاودنه کې د قانون وزارت د کارکوونکو په ګډون 14 تنه ولسي وګړي وژل شوي او 24 نور ټپیان شوي دي.
متاسفانه موږ نن د کابل ښار د دریم امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د موټر بم ځنمرګي برید شاهد یو. د معلوماتو پر بنسټ 14 تنه شهیدان شوي او 24 ټپیان لرو. په شهیدانو او ټپیانو کې چې ښځې او ماشومان هم شامل دي، د برید په ځای کې د سیمې ځایي خلک دي.
همدارس دی عامه روغتیا وزارت ویان ډاکټر وحید مجروح وای د نن ورځې د موټر بم په دی چودنه کې د کابل ښار سرکاري روغتونونو ته د 12 تنو د مړو جسدونه او 20 تنه ټپیان لیکدول شوی دی.
نن خنډه کې کابل ښار کې پیښته د روغتیا وزارت د امر پر اساس په دې حادثه کې 12 زموږ متنان شهیدان او 28 نور په دې اړه شوی.
وسلوالو طالبانو د کابل ښار د نن ورځې د موټر بم برید مسولیت پر غاړه واخیست. بلخوا له پاکستان سره ګډې پولې ته نږدې د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت په هسکې مینې ولسوالۍ په مربوطاتو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 15 تنه داعش وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. په اړه یې د ننګرهار د پولیسو ویان حضرت حسین مشرکوال ډیوې ته وویل، خو د ننګرهار ولایتي شورا غړی ډاکټر نصیر کماوال وایي په ترسره شوي هوایي برید کې ولسي خلکو ته هم مرګ ژوبله رسېدلې ده. د کماوال په وینا په دې پیښه کې 8 تنه ولسي وګړي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان شوي دي. داعش وسلوالو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې د ګډو ځواکونو په هوایي او ځمکنۍ عملیاتو کې چې په داعش وسلوالو ترسره شوي، د داعش جنګیالیو په ګډون ولسي خلکو ته مرګ ژوبله په داسې حال کې اوښتي چې سیمه ییزو چارواکو ویلي داعش ډله د جګړې پر مهال له ولسي خلکو څخه د سپر په توګه کار اخلي او له همدې امله په هوایي بریدونو کې ځینې وخت ولسي خلکو ته هم د سر او مال زیانونه رسیږي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
قدم اوریدونکو تاسو ډیوا ریډیو اورئ او څرنګه چې تاسو د کابل په د بمی چاودنې په اړه باندې خبر واورئ، هم دغه شانتي وایي چې پاکستان پنجاب صوبه کې لاهور کې یو بمی چاودنه کې لک تر لګه 6 کسان په یو بمی برید کې چې د هغه وجل شوی دي. په دغه اړه باندې نور تفصیل اخلو د پیر ولایت چانه. پیر ولایت چا تاسو ته په پروګرام کې په خیراله وایو.
مننه
پیر ولایت چا. دغه بمی چاودنې په اړه باندې که زمونږ اوریدونکو ته لک تفصیل وایي.
جی بالکل جانن مازیګر د پنجاب سرخار لاهور کې یو خودکش دھماکه شوې ده. په دې خودکش دھماکه کې د نه پولیسو والو په شمول شپږیش تنان مړ شوي دي او د دې پخلی چې دی د لاهور د پولیسو مشر او صوبایي حکومت له قوم شوې دي او دا هم ویلي شوي دي د صوبایي حکومت د طرف نه چې د سلویختو نه زیات کسان په دې کې زخمیان دي چې پکې ځنې ډېر جوبل حالت کې دي او د پولیسو دا وینا ده چې د دې حمله هدف چې د خودکش بمبار هغه د لاهور په فیروزپور روډ باندې چرته چې پولیسو والا ولاړو د ناکبندې لپاره نو د ابتدایي تحقیقاتو نه دا معلومه شوې ده چې دغه پولیسو والا هدف وو او په موټر سایکل سور یو خودکش بمبار راغلی دی او په دوی باندې حمله کړې ده او په دې کې نه پولیسو والو په شمول چې دی اوسه پورې د شپږیش تنانو چې دی د هغې د مړه کېدو صوبایي حکومت پخلی کړی دی. جی
جی دغه پیښې ذمواري چا قبوله کړې ده او که نه؟
تر اوسه پورې خو د دې پیښې پلن لا چا په غاړه نه ده اخیستی خو د دې نړوندې د پنجاب چې کوم یا د ملک په نورو برخو کې چې څونه هم په رستو کې د ترهګرۍ لوی پیښې رامنځته شوي دي نو جماعت الاحرار ډله چې دا هغه عموماً د داسې قسمه حملو پړه په غاړه اخلي خو لا تر اوسه پورې د دې نننې حملې پړه چې دا نو کوم یو ترهګر ډلې لا اوسه پورې په غاړه نه ده اخیستی.
ډیره مننه پیر ولای چا تاسو موږ ته تفصیل راکو او بیا به تاسو سره هم په دې اړه باندې تماس نیسو.
تاسو د وایس اف امریکا دیوا رادیو اورئ.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اورېدل نن په کابل او لاهور دواړو کې چاودنې شوي. په کابل کې د طالبانو لخوا په یو ځان مرګي برید کې 15 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. طالبانو هم د پیښې پړه په غاړه اخیستې. همدارنګه په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر سیمو او د پاکستان په یو شمېر سیمو کې چې زیات میشت وګړي پښتانه دي نامنې مخ پر زیاتېدو دي او یا دا چې جګړې بیا هم زور اخیستې. د همدې موضوع د څېړلو لپاره زمونږ همکار بهروز خان دا مهال په سټډیو کې دی. بهروز صاحب په خیر راغلی.
ډېره مننه، خوشحاله اوسې.
بهروز صاحب، د پښتنو په سیمو کې که په ټوله کې ویو، ولې په دې وروستیو کې بیا هم جګړو زور اخیستی، نامنې زور اخیستی او لکه څنګه چې په قبایلي سیمو کې هم د خیبر فور په نامه پوځي عملیات پیل شوي دي، همدارنګه ویل کېږي چې په افغانستان کې هم په دوو ولایتونو کې لږ تر لږه دوه ولسوالۍ په فاریاب او غور کې د طالبانو لاسته ورغلي دي. د دې وروستیو ناخوالو اصلي علت په څه کې ویني؟
تر سوچ د پښتنو خبره ده نو که ورته وګورو د څومره چې دغه ترهګرې ډلې دي د دې ټوله مشرتابه چې ده په پښتنو ده، هغه د پښتنو نه ده. که د حقانی نیټورک وګورو، که د طالبانو شورا وګورو، که دا اوس په کې لا د جماعت الاحرار په نوم باندې دغه یې وګورو، که د داعش یې وګورو، نوم یې واخله او د دې ټولو زیلې چې را رسی هغه پاکستان ته را رسی، ځکه چې دلته کې تربیه شو، دلته کې اوسیږي، دلته کې کورونه دي، دلته کې خاندانونه دي، دلته مرستې دي. نو دغه خو د پښتنو په سیمه کې دی، اوسیږي هم د پښتنو په سیمه کې، دا دیم په خپله پښتانه او ملاتړ په شا باندې د پاکستان استخباراتي ادارې په هغې دا تورونه دي. بیا چې اوس کومې بیا جګړې دي په افغانستان کې، نو هغه هم هغه د پښتنو په سیمو کې دي چې د هغې یو قسمه سټریټیجیک هغه دی، اهمیت دی. او هغه دا دی چې لکه د اوس د غور د ډسټرک خبره وکړه تاسو، د فره د یو ډسټرک خبره هم وکړه، تر کندوزه پورې دي لاړ شي، په بغلان کې هم دا ټولې دغه سیمې دي چې د دې اوس کده د کندهار او د ترینکوټ د دغه د لارې چې دي چې کومې لویې لارې دي، د هغې د نیولو کوشش کوي. په هغې باندې ځکه چې په هغې باندې اولس ته تکلیف سیوا کېږي او د دې د طالبانو دغه چې کوم دی سټریټیجي به تو وګورو، یا چې کوم لای عمل دی هغې دا کوشش دی چې یو خدا د ځانمرګي بریدونه کولی شي، نو هم چې ډېر نه ډېر زیان ورواړی او کله چې دوی دسی په ولسی زینو کې دغه وکي بریدونه وکي نو په هغه باندې ځان غلې کی خو کله چې بیا پای کې کوم حکومتي کسان او یاداسې کسان چې دا غینه خبر جوړیږي نو بیا هغه اعلان مو کې زمواري مخلل کنن چې د کابل د پیخي زمواري خسته بیا دا شو چې د زلی نیول یا د ولسوالۍ نیول او دا ټینګول دا دومره اسان کار بیا دوی لپاره نه دی خو د خلکو چې کوم اعتماد دی په هغه باندې په حکومت باندې هغه ضعیف کول غواړي هغه کمزوري کول غواړي او بیا دا هم یو تاثیر ورکول غواړي چې ګندې د طالبانو طاقت چې کوم دی اس د دې په شابه باندې دغه نشته د سر بود طالبانو خپل قوت د دوی خپل جذبه ده او بعضی وختونو کې پکې د پروپاګاندا هم کار اخلي نو دغه او بل پکې یو داري چې دا سیزن پکې هم د افغانستان د دوی د جنگ سره یا دوی چوته جهاد وي د افغانستان حکومت او د پلویان او هغه ته فساد وي نو د کی دا سیزن چې کوم دی د موسم دا هم پکې ډیر اهمیت لري ځکه چې اوس دا څنګه چې ګرمي په خپل دغه کې زیاته د موسم داسې دی چې ګرم دی ډیر د افغانستان زیاتې برخې چې دی هغه یخ موسمونه لري نو په دې ورځو کې الته کې زیاتره واوري نوي لارې خلاصې وي یا تګ را تک چې کوم یې کې مشکل نه نو ځکه هم په دې کې داسې یو هغه دی یو تجزیه دا هم ده چې په دې موسم کې هغه زیات شي بریدونه
بیرو صاحب په قبایلي سیمو کې د پاکستان پوز د ترهګرو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي د خیبر فورټ په نامه او دوی په دې ورسېو کې دا کوي چې دوی په سوونو کیلومتره په دغه عملیاتو کې پرمخ تللي هغه ترهګر چې افغانستان ته اور ورته کړي او هر ورځ دغه اور پوکوي چې تر څو چې دغه اور لا هم بل وي او د پښتنو سیمې په پاکستان کې هم نارامه کړي دي او هر ورځ دوی ته غم او درد ورکوي نو د ترهګرو سره جګړه خو د جګړو په اړه هم تاسو موریدلې د کله کله یو پوستا ډیر وخت امنیتي ځواکونو سره مقاومت کولای شي دا په سوونو کیلومتره د سیمې پاکېدل دا رښتیا هم رښتینی ښکاری تاسو ته وکڅنګ
د پاکستان د پوز له خوا چې د خیبر سلورم یا خیبر فور په نوم باندې کوم د نوې عملیات په د راجګل کې شروع شوه د نو ځخه راجګل تخپل نه هم تل خو راجګل به مطلب درته چې د پښتنو رولي سیمه غریزي سیمه دي او د راجګل غرونه بس بل شان نه وي جوړ هم دغه د پښتنو او دا که اخو غرونه د سپینغر سره د لنګرهار د چکم سیمه ده دغه ټول هم دغه شانتي هغه د پاکستان سره اوس دا یو یره هم پیدا شوې ده چې کندید توربورې دا چې کوم غارونه دي یا د سمست دي خمس دي دا غندې د داعش لاس ته ورتل یا داسې نور ډلو لاس ته ورتل چې هغه سبا لګنې د پاکستان خلاف استعمال دي شي دغه هم باسونه کیږي او دا هم باسونه کیږي چې د پاکستان لخوا هم یو سازش کې دي شي دغه خو په خپل ځای دي د راجګل په نیولو باندې د پاکستان پوز خوشحالي کړي خو د سینخ کاریږي چې د امریکا لخوا د افغانستان لخوا د هغه کوم ورته په یو د سینه نظر کتل شوی چې سړی وګني چې دا دی په مونډلې
یو لاسراوړنه دي
چې لاسراوړنه په دې نه ده چې د پاکستان نه کوم غوښتنه نه غدا ده چې تر حقانی شبکې خلاف ګامونه واخله ته د طالبانو د شورا خلاف ګامونه واخله او هغه او سره د هند کې چې کوم بیا د جیش محمد او دغه شانتي د جماعت الدوا د دوی خلاف ګامونه وایي
او درې وړې سرګند درسونه لري
او د پاکستان ته پوره ثبوتونه سره ورکړي دي نو هغه پاکستان نه کوي چې پاکستان دغه نه کوي نو د داسې قسمه د راجګل غشوه د پاکستان لپاره به کې دي چې خپل ملک دننه به په خلکو ته سترګې وته توري کی خو د ملک نه بهر چې کوم دی ایس لاسترورانه سوک نه غنی اوس ته پاکستان دا حیثیت ټول ته معلوم شوی دی چې پاکستان د موږ سره د سی پالیسی کړی دی چې هغه په انګریزي کې وایي چې زاکثر دا دغه قوم خدا دی د پاره استعمالي مو چې رننګ ود د هیرز اند هانټینګ ود د هاوندز چې ته د سوی سره هم دی وایي او د سپور سره ښکار متازیانو سره ښکار هم کوي دغه شان د پاکستان پالیسی پاتې شوی د پاکستان خپل اعتماد بایللی دی اوس چې پاکستان باندې کوم نور فشار را روان دی هغه د پاکستان د نن هم چې سړنګ کاران دي هغه چې هغه د حکومت په هغه ندی روان په لار ندی روان
آزاد خپلواک
آزاد خپلواک فکر لري او د ملک د بقا سوچ کوي د ملک د امن سوچ کوي هغه هم پاکستان ته وار په وار وز دا ویل دی وته وای چې د حقانی د شبکین لاس واخلې د طالبانو د مشوران لاس واخلې د جماعت تاون لاس واخلې د گاونډیانو سره خصوصي توګه د افغانستان او د هند سره خطرلوغ جوړ کړي او کشری دانی نو پراتون کې کې په پاکستان باندې اقتصادي نظامی او سفارتي د دې دریو غړو په ډیر زیات فشار راځي
ډیر زیات مننه بهروز خان کور مودا
مننه
وی او ای دیوا
ستاسو د باوري خبرونو سرچینه
هر ورځ د سحر شپګونه تر 9 بجو پوري
او د مخام شپګونه د شپې تر 12 بجو پوري
په میانځنۍ صفو شپږ سوه او یویش
او په لندو صفو هم
د پښتنو په سیمه تازه خبرونه
د نړۍ وروستي حال
د سحر شپګنی مناسب اټنیمو بجو پوري
په ټلویزیون د میرمنو بی بی شیرینا خبرونه هم لیدلی شئ
دمو نوریدن کو تاسو ډی ور ډیو ته وګه وزو بل رپورت ته سٹیټ بینک راتلونکي دوه میاشتو د پاره خپل پالیسی اعلان کړی دا خو سړنکاران په دې اقلمانی فکرمند یا وای چې پاکستان حکومت ناکامه شوه چې د خلکو نه د ټیکس په مت کې خپل پیسې راغونډې کړي کوم چې دوی ځانته یو هدف ټاکلو په دې اقلمانی نور خلک سوای سړنکاران سوای ریاض حسین په رپورت راکوي
د پاکستان مرکزی بینک سٹیٹ بینک پاکستان د راتلونکو دوه میاشتو لپاره د سود شرا 15.15 او یا 20% برقرار ساتلې ده او د ملک دننه په ملکی کرنٹ اکاؤنٹ خساره باندې د تشویش سرګندونه کړې ده خو ماهرین وایي چې د نوی مانیټری پالیسی سره به په ملکی سطح باندې په ګرانې کې هم اضافه وشي او تر کومه پورې چې پاکستان پله کرنٹ اکاؤنٹ خساره نوی راکمه کړي تر هغې پورې د پاکستان اقتصاد مخ په وړاندې نشي تللی په دې حق له نوموړي خبریال فدا حسین وایي چې تر کومه پورې د پاکستان په برآمداتو او درآمداتو یووالی نوی راغلی تر هغه پوری اقتصاد ګټ نشي موندلې
یووالی د سټیټ بینک رپورت او بیا د آئینس رپورت کوم راغلی دا هیڅ وړو کې کم دي مختلف د سټیټونه باندې پاکستان ته خبرداري ورکړي دي تاسو یې کار نه ګرځاتئ نه چې غټې حادثه برداشت کا کې څنګه نه چې کم میچول فنډ وته وي غټې غټې سب نه کم نه کوم چې نه دي چې ډیر زیات انویسټمنټ کو واسطه کې څنګه باندې را تر څو پورې چې د یو ملک ایکسپورت او د امپورت د امپیریټی یي ته هر ځای کې بیا ښکاری یا کرنٹ اکاؤنٹ ډیفیسټ او ښکاری یا بجټ ډیفیسټ او تقریبا کم خرچي او کم آمدنی هغه کې ټول کې دا امبیلنس را روان
د مرکزی بینک سټیټ بینک وینا ده چې د ګرانې نه د بچ کېدو او د بهرني چیلنجونو د مقابله لپاره د سود شرا برقرار ساتل شوې ده خو د دې ترڅنګ په ملکی سطح باندې د مالی کال 2014 او 2015 دننه کرنٹ اکاؤنٹ خساره 12 ارب او 10 کروڑ ډالر تر رسیدلې ده چې د تشویش خبره ده سټیټ بینک وایي چې په دې باندې به ډېر زر قابو بیا موندلی شي د مرکزی بینک د وینا مطابق د خدماتو او ودانۍ په شعبه کې ترقی مخې ته راځي خو ماهرین وایي چې د برآمداتو د کمی په وجه باندې پاکستانی کرنسی هم د دباو ښکار ده او کچره د روپیه قیمت راغورځيږي نو د پاکستان دننه په بهرني قرضو کې به نور هم اضافه کیږي ماهرین وایي چې سټیټ بینک د سی پیک د منصوبو لاندې د تعمیراتو او خدماتو د ترقی ذکر کوي خو په پاکستان باندې د قرضو بوج دومره زیات دی چې کچره په ملکی سطح باندې د ټیکسونو د راغونډولو شرم مخ په وړاندې نزي نو دغه قرضې واپس کولو کې هم مشکلات را وړاندې کیږي په دې حق لا پروفیسر علي عمران وایي چې باید پاکستان خپل خرچي راکمې کړي
نو 45 ارب ډالر نو خدا واضح شو دا پیسې 15 کالو کې هر کال 3 ارب ډالر مونږ باندې دار آلو نو دا رس پر رس دا قرضې سیوا کیږي او دې غټه وجه دا ده چې په پاکستان کې هغه بدقسمتې سره د ټیکس باندې نه پويږي نو مونږ چې کله پورې خپل ټیکس بیس نه زیاتو درې نیم زر اربونه پاکستان اکانومي نشي چلی دې پکار دا ده چې دا ټیکس بیس مونږ 15 زر ارب ته ورسېدو 5 ارب روپې مونږه بهر نه په دې ادارو کې قرضونو په صورت کې آلو دا په پاکستان ته یو غټ زیان به وي غټ نقصان به وي
یاد دیوی چې د 13 سلورو کالو راهسي د پاکستان برآمدات راکمیږي چې لوجه د پاکستان د زر مبادله ذخیره برابر ساتل هم ګران شوې دي د سټیټ بینک د وینا مطابق 13 مالی کال کې د پاکستان کرنٹ اکاؤنٹ خساره سلور ارب شپږتیا کروڑ وا خو د تجارتی عدم توازن په وجه باندې پدې کې 19 ارب او 10 کروڑ ڈالر اضافه شوې ده ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیو ریډیو مردان
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ترنو او قدرمن اوردونکو پام وکړی یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکو ته.
افغانستان سرخار کابل کې طالبانو په موټری بمی چاودنه کې نږدې سلویخ کسان وژلي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. بلخوا د پاکستان مطبوعات وایي د پنجاب سرخار لاهور کې په یو بمی چاودنه کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوی.
دای وای په شهیدان او ټپیانو کې چې ښځې او ماشومان هم شامل دي د بریټ په ځای کې د سیمې ځایي خلک دي.
د پاکستان یو شخصي کمیشن وایي د پاکستان د تعلیمي ادارو په نصاب کې د کرک یو نفرت مواد په لویه کچه موجود دي.
زمونږ نصاب چې دی په دې حواله لږ کمزورې دی، نو دا بدبختی ده. نو اوس زمونږ ذهني تشکیل چې کوم دی د دفاع په اصولو باندې دی، د ترقی په اساس نه دی.
مسلم لیگ وای د حکومت ختمولو لپاره د سپریم کورٹ اوګه استعمالیږي. مخالف ډلو مشر خورشید شاه وای د مسلم لیگ حکومت د سپریم کورٹ نه د خپل خوخي فیصله اوریدل غواړي.
مې نه سمجھتا چې سپریم کورٹ څه ډول کمزور ہے یا اتنا ادارې کمزور ہو چکے ہیں کہ یہ وزرا ان کو دباؤ ڈال کے اپنے فیصلے تبدیل کروا دیں.
او اوس هم پورا خبر نو اورئ. په کابل کې د طالبانو لخوا په یو ځانمرګي برید کې 15 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. د افغانستان د کورنۍ او چارو د وزارت ویان نجیب دانش د مرګ ژوبلې د تایید ترڅنګ وویل چې برید کوونکي په چاودیدونکو توکو بار خپل موټر له هغه بسره وجنګوي په کوم کې چې ملکي دولتي مامورین ناست وو. طالبانو د پیښې په اړه په غاړه اخیستې.
د پاکستان پنجاب صوبا لاهور کې یو بمی چاودنه کې لک تر لک شپږ کسان وژل شوي چې پکې نه پولیس هم شامل دي او سلویخ نور کسان پکې جوبل دي. ویل کېږي چې دغه برید هدف په پیروسپور روډ باندې د پولیسو پوسټ و.
د یو بل خبر لمخې له پاکستان سره ګډې پولې ته نږدې د افغانستان ختیځ ننګرهار ولایت په هسکې مینه ولسوالۍ کې د داعش د دریو قوماندانانو په ګډون 15 تنه داعش جنګیالي وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. خبر جته بي چې داعش ته دغه درنه مرګ ژوبله د افغان او بهرني ځواکونو لخوا په ګډو ځمکني او هوایي بریدونو کې او وخت ده. د ننګرهار سیمه ایزو چارواکو د دې پیښې د پخلي ترڅنګ د هم ویلي چې په دې هوایي برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 8 تنه ولسی خلک وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي دي.
د پاکستان ستر عدالت د پاناما قزینو اوریدو وروسته خپل فیصله محفوظ کړی ده. مسلم لیگ نواز مخالف ګوندونه تور لګوي چې مسلم لیگ حکومت د سپریم کورٹ نه د خپل مرزي فیصله اوریدل غواړي. خو ولی پنجاب قانون وزیر رانا ثنا الله وایي چې د حکومت د ختمولو لپاره د سپریم کورٹ اوګه استعمالیږي.
د امریکا پولیس وایي په جنوبی ټکساس ایالت کې د یو ټرک موټر په ټرالی کې چې د والمارت مخې ته ولاړ و د 8 کسانو مړی موندلې دي. خبر جته بي چې دغه ټرک نه یې د ښځو او ماشومانو په ګډون 28 نور کسان هم ترلاسه کړي دي چې 18 تنه یې د ګرمۍ په واسطه سخت زبل شوي دي. د ټکساس د اوروژنې د ادارې مشر سینن ته ویلي دي چې د ځینو ژوندیو پاتې شویو کسانو د مخ ته دومره زیان اوښتی چې د ښکېدو امکان یې نشته. د پولیسو مشر ویلیام وای د انساني قاچاقو دغه پیخه ډیره ژړه بګنوونکې وه.
د صدر ټرمپ زوم او خصوصي سلاکار جریډ کوشنر هغه ټول تورونه رد کړي چې ګینی هغه د بهراني هیوادونو سره غیر قانونه اړیکې لري. دغه بیان په داسې محل کې خپور شوی چې نن د ګول یا د دوشنبه په ورځ جریډ کوشنر د سنت استخباراتي کمیټې په بند دروازو کمیسون ته وړاندې کیږي او سبا د نهي په ورځ د استازو استخباراتي کمیټې مخکې به خپل جواب ریکارډ کوي. دغه دواړه کمیټې د تیر صدارتي انتخاباتو کې د روس د حکومت د لاستوهنې په اړه پلټنې کوي.
د وینزویلا ولسمشر ګواښ کړی چې په ملي اسمبلی کې د حاکم او مخالفینو لخوا د سترې محکمې لپاره نوې ټاکل شوي قاضیان به زندانی کړي. نیکولاس مادورو د یکشنبې په ورځ په خپل یوې تلویزیونی وینا کې وویل چې د سترې محکمې نوې قاضیان به چې سوګنې پورته کړي بندې شي او د دوی پانګې به کنګل کړی شي. د همدارنګه په ډونالډ ټرمپ او د لاتین امریکا په څو مشرانو باندې هم ځکه لفظي بریدونه کړي چې د ده لخوا د اساسي قانون د بدلون په اړه مخالفت ښودلی و.
د صدر ټرمپ انتظامیه غواړي چې روانه اونۍ د زیارت په ورځ داسې بندیزونه ولګوي چې امریکایان به د شمالي کوریا سفر نشي کولی. دغه وړاندیزونه په داسې محل کې راغلي چې یو 22 امریکایي طالب علم اوتو وامبر هغه وخت مړ شو کله چې هغه د شمالي کوریا قید نه آزاد شو او امریکې ته واپس راغی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د پښتنو په کور کلی خار او خاورا سره روان دي. وایس اف امریکا ډیوه ریډیو یې جواب درکوي، وګ ورته ونیسئ. هر ماخام د شپګونه د شپې دولس او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې.
د پاکستان یو شخصي کمیشن وایي د پاکستان د تعلیمي ادارو په نصاب کې د کرکې او نفرت مواد په لویه کچه موجود دي. د کرکې او نفرت د موادو د لرې کېدو لپاره هم دا مهال ډول ډول خوځښتونه پر مخ تروبي. حمیدالله پرې له پیښور دا راپور راستولی.
د امن او انصاف د پاره د پاکستان نېشنل کمیشن په نوم د شخصي ادارې لخوا د مدني ټولنې، سیاسي کارکونکو او تعلیمي ماهرانو د غونډې شوی غونډې په مهال وویل شو د تعلیمي نصاب نه د کرکې او د لګکیو مذهبي ډلو پر ضد د نفرت د موادو د وستلو د پاره ډېر کم کار شوی دی. او په غونډه کې شریک تعلیمي ماهر او مذهبي علوم استاد ډاکټر قبلایاز وویل
زمونږ نصاب چې دی په دې حوالہ لګ کمزوري دی او دا حوالې چې دی زمونږ په نصاب کې کمی دی او زمونږ په معاشره کې هم کمی دی. او که په نصاب کې دا شامل و نو دا امکان و چې د هغې انعکاس په معاشره کې هم وشي. نو دا بدبختی دا چې نصاب دې طرف ته داسې پوره توجه نه ورکوي. نو اوس زمونږ ذهني تشکیل چې کوم دی اده دې بیانیې د وجنه اده دفاع په اصولو باندې دی د ترقې په اساس نه دی.
د نېشنل کمیشن غړو وویل دوی په تیرو پنځو کالو کې د نصاب د اویو کتابونو جایزه اخیستې دي او په دې کې د لګکیو ډلو پر ضد د کرکې مواد موندلي دي. خو په پنجاب او سند کې بیا هم د نصاب چرته چرته د کرکې مواد وستل شوي دي. خو په بلوچستان او پښتونخوا کې د نصاب نه داسې ډېر کم مواد وستل شوي دي. د سکر ورولې یو غړي رادیش سنگ ټونی وویل د دوی د مذهب په ګډون د نورو لګکیو مذهبي ډلو په اړه په نصاب کې شامل اکثر مضامین بنیادی تاریخي نیمګړتیاوې او غلطې لري.
زمونگا دودرے سے کم پنزم کے اوم کے ناہم کے دا چھ کم دادرے سبجیکٹس کی کلاسونو کی چیزیں دا سبجیکٹس اگے کے زمونگا دا سکھ مذہب زمونگا چھ کم گروز دی دا گے پا بارہ کے یو دس ہسٹری لکھلے ہوا چاہے بالکل ٹوٹلی غلط ہو. کریکولم والا جی چھ زمونگا دا سکھ مذہب یا ہندو مذہب یا دا کرسچینٹی یا ادر مذہب دا گے سے مضمون لکھی. نو منگ خدا ہوئے چھ کم از کم پکار دا چھ آگا مذہب والا یو اسکالر یو کس چې کوم هغه هغه نه تاسو هغه سبجیکټ والی چې بای دا مونږ یو سبجیکټ تاسو نه پکار دی تاسو د مونږ راکئ.
د پښتونخوا د ثانوي تعلیم په 214 نصابي کتابونو کې یوازې و کتابونه د پی ټی آی په دې حکومت کې چاپ شوي دي. او د تعلیم وزیر عتیب خان په تیر ورځو کې اسمبلی ته ویلي وو په صبح کې اوس هم ماشومانو ته خودل کېدونکو کتابونه هغه دي چې نصاب یې د متحده مجلس عمل صوبایي حکومت د مرکزي حکومت سره منلی وو.
اس کی بیس پہ بکس بن رہی ہیں اور جب ہماری حکومت آئی تقریباً 214 میں سے 200 سے زیادہ کتابیں پرنٹ ہو گئی تھی.
پدے مکا دا انصاف او دا امن دے پاکستانی شخصی کمیشن لڑخا یو ادا سے کتاب شاہ مخرش ہوا چھ پکے دا تاریخ ٹولنیز علوم و مطالعہ پاکستان او دا اردو پر نصابی کتابوں کے دکر کے مواد او غلطے خودل شوی دی. حمیداللہ، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو پہ خبر.
وائس آف
امریکہ
قدم اوریدون کو تاسو ڈی ور ریڈیو ته وګه او پاکستان کې د پاناما کیس اوریدون او روسو سپریم کورٹ خپل فیصله محفوظ کړی دا مسلم لیگ نواز مخالف ګوندونه تور لګوي چې حکومت کوشش کوي چې د سپریم کورٹ نه د خپل مرزي فیصله واخلي خو د پنجاب قانون وزیر رانا ثناء الله وای چې په خوا به 58B د لاندې حکومتونه ختمېدل او وست د سپریم کورٹ وګچې ده استعمالیږي نور تفصیل په دې اړه باندې زمونږه خبريال اورنګزیب راکوي
پاناما پیپرز مقدمه کې د ستر محکمې لخوا فیصله محفوظ اگرځول او پس د پاکستان سیاسي حالات د تنوع ښکار دي او مخالف سیاسي ګوندونه خوشبينه دي چې ستر محکمې فیصله به وزیر اعظم او د دوی فاميلي پر ضد وي خو د پنجاب قانون وزیر رانا ثناء الله ویل دي چې وړاندې به جمهوري حکومتونه ختمولو لپاره پوځي امیرانو په وخت به د دستور آرټیکل 852 استعمال کېدو اوس د مقصد لپاره د ستر محکمې اوږه استعمالیږي رانا ثناء الله وینا وه چې اوس آرټیکل 2/3 استعمال د وزیر اعظم لرې کولو لپاره روان دی خو د یو حکومت ختمولو فیصله به دوی ته قبول نه وي
یا یہ بس 63 جو ہے وہ 58B کی شکل میں استعمال ہو یہ اس عوام کے لیے جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی
دوی وی وزیر اعظم لرې کولو لپاره کچر ڈکٹیٹر آرٹیکل 852 استعمال کوي او یا بیا د شک دا آرٹیکل 2/3 په شکل کې استعمالیږي نو دغه شن فیصله به دوی ته قبول نه وي ولخوا مخالف ډلو مشر خورشید شاه ویلي دي چې د مسلم لیگ هر حکومت کې دا هڅوي ادارو سره ډغره ووهي او بیا د نه ګټې هم پورته کړي خورشید شاه وایي موجوده وخت کې هم حکومتي وزیران په ستر محکمې فشار اچوي او غواړي د فشار له وجې عدالت د دوی په حق کې فیصله واوروي خو عدالتونه دومره کمزورې نه دي چې د حکومت فشار ومني
کمزور ہے یا اتنا ادارے کمزور ہو چکے ہیں کہ یہ وزرا ان کو دباؤ ڈال کے اپنے فیصلے تبدیل کروا دیں
خورشید شاہ وی کچر ستر محکمې باندې فشار وجه ګټه پورته کول دي نو د دوی نه د خیال چې عدالت به دومره کمزورې وي چې فشار له وجه فیصله بدلی کړي پاناما پیپرز سکینډل کې د شریک تحقیقاتي ټیم یا جی آی ټی لخوا ستر محکمې ته رپورت جمع کولو پس مخالف سیاسي ګوندونه وزیر اعظم نه د استعفا غوښتنه کوي د غشن غوښتنه لاهور بار کونسل هم کړې وه خو اوس د وکیلانو دا تنظیم هم په دې معاملې د تقسیم ښکار شوې ده او نن پنډي ښار کې وکیلانو د تنظیم د وزیر اعظم استعفا غوښتنه غندنه کړې ده اورنګزیب خان وایس اف امریکا ډیور ریډیو اسلام آباد
کزما بابا او خيار وي بس یو سو قطرې پکار وي
ما په هم منډي وهلې ما به هم لوبي کولی
نه به زه په ویر د ځان وې نه په کور کې به خفګان وې
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو روغتیا پورې تړلی یو راپورټ دی روغتیا پوهان وایي یو ساسکی د پولیو کولای شي تاسو ماشومان پر راتلونکي کې له معیوبیت څخه بچ کی او ژوند یې له کړاوونو څخه وژغورل شي که څه هم د پولیو په اړه د کمپاین ډول ډول پړاوونه پر مخ تللي ولی بیا هم د روغتیا پوهانو د روغتیایی ټیم کارکوونکو یوه ډله د افغانستان او پاکستان پر پوله ولاړ دي او هغو ماشومانو ته چې لا تر اوسه د پولیو ساسکي نه دي اخیستی د پولیو ساسکي ورکوي نعمت الله سره حاضر پرې دا راپور رسولی
دغه پولیس څومره مت بند پاته وه یا دلته کوم لانجه جوړه وه د دواړو دولتونو د چارواکو تر مابینځ د هغه له وجې پر دغه پوله باندې د پولیو کمپین ډیر زیات متاثره شوی وو خو نن دغه د لیدل کیږي د پولیو ډلې کوم دي هغه ډیر په لوی تعداد کې پر دغه پوله باندې ولاړ دي خو بیا هم دلته ارزو د پولیس کم کارکونکي دي د دسر بنور پښتون یو کو دی به مشته وایس اي دغه وخت د څومره کښې دلته د پولیو ویکسین کوي دلته د کم انتظامات کړی دي پر دغه پوله باندې ولې دلته سبو مخکې د پولیس کم کمپین هغه ډیر زیات متاثره وو د دسر نور خبرې کو
پر دامین ځای باندې چې موږ ولایو خاص کر پر دا بایومټریک سیستم باندې چې موږ اول ځای دی د دې خاصه چې کم کښنان موږ نه ساو کښنان دلته ویکسین کو او بیا پر باب دوستي باندې کم موږ الکوام ولایو دی تقریبا 200-300 د افغانستان سره چې کم کښنان راوړي د رش په واجه هغه موږ ویکسین کو
دا 200-300 کښنان دغه خوره اوړي اته د افغانستان د پولیو ډلې خو موجود دي هغه د پولیو ساس کې د دې سره میسي د دې سره پاتسي
د دې خپرش کې پاتېږ سر ډېر راشي نو هلته د دې لاس نه سي پسې رسېدی و دې خواته راواړ سي بیا رش ته سره کم سي بیا د دې کار شروع سي بیا نه راوړ
دغه بارډر بند و درې میاشتې بعد ستایو د افغانستان د سکم د پولیو په ضد کارکونکي کم خلک دي کم اداري دغه سره سره رابطه وسو درې ورځې مخکې ته میټینګ وسو په هغه میټینګ کې کم پیسې لوسو
په هغه کې دا پیسې لوسو چې موږ به ارزېله خپل چمان رسو هغه مو ویل چې موږ به ارزېله خپل چمان رسو او کم کلی جانګیر او کلی لوکماز دي اول زل دی وار وار لوټمان حالته کار شروع کړی دی لګیا دی نو دی وویل چې دا ګر کار به موږ مخکې څنګه کېدی لاسرسی موږ به ار ځای ته و ار کور ور کښې ته ورسوو
په تا دغه اول ځل د کلي لوکمان کلي جانګیر ته د پاکستاني کلي اوس وټ جوړ سوله هلته د پولیس ډلې د پاکستاني ورسېدې
و پاکستاني کم رضاکاران کارکوونکي چې دي پاکستاني هغه اول وار ور ورسېدو کلي جانګیر ته هلته اوس هم کار شروع دی روان دی
بالکل کته لږ وایي کومې ستونزې پر دغه بارډر باندې په خلک کښنیان سي کوم سره ستونزې خو به نه وي در پېښ
ستونزې خو نه زده خاص دا رقم ستونزې دي سار ډېر راشي دا خلک یو پی ورکوي یا نه ورکوي
مته دلته مې انکاري خلک وي د پولیس
انکاري دا رقم شته چې دلته دې ستړي د موټر ولي دلته راځي چې موږ یې ودرو نه ورکوم یکسن لره کوي یکسن هلته هم ورکوي د دروازې واخواته دلته هم ورکوي څنګه یکسن دی روزانه
دغه د پولیس کوم چارواکي دلته مرته پر سرحدي پول باندې د پولیو په اړه نور معلومات راکړو خو دلته د مکمیسیت عالمي ادارې سیت او یونیسیپس کوم کارکونکي دي دغه کوم دلته انتظامات دغه اول پولیو دغه کمپین د پاره دلته کړی دی ولی دلته کوم د پولیو یو نوی کیس په 2018 کې دلته مخته راغلی دی دلته دا ویل کیږي چې تقریبا تر 500 پورې نوی رضاکاران په دغه ځله کې لاودلا کې دغه زیاته برخه کوم دي هغه شدي دي هغه هم دلته نوی ټاکل شوی دي هغه به هم زی په کلو کې به دغه پولیو کوم ساس کې ورکوي ولی یو کیسم په دغه لکه لاودا کې بیړني حالات نه پېښ کړل سوي دي دغه پولیو په ځد باندې نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دیو ریډیو ټي وي چمن بارډر
تاسو د امریکا غږ پښتو دیوا خبرونه اورئ
قدم نور دین کو تاسو دیوا ریډیو ته وګورئ تاسو د چمن نه د پولیو په اړه باندې رپورت ووریدو خو بلوچستان کې ویل کیږي چې اتل سکولونه کې د سلو نیم سوا مالکان او جنکی په یو داسې پروژه کې برخه اخلي چې څنګه د تعلیم معیار ښه کېدی شي او د تعلیم ماحول کې مثبت بدلون راتلی شي په دغه اړه باندې د سکول دغه ماشومان چې دي هغه د یو بل سره مقابلې هم کوي نور تفصیل راکوي حمید سمسور په دې رپورت کې
د تعلیمي ادارو د محصلینو د سیالۍ دغه دستوره د کوټي د مطبوعات کلب کې وسوله چې د لور لایي پوهنتون د تعلیمي څانګې له لوري د پاکستان د عالي تحصیلاتو د هایر ایجوکیشن له لوري د چړونو لپاره یو مهم ګام و په کوم کې چې د اتلس سرکاري سکولونو څلور نیم سوه نجونو او هلکانو ګډون درلودی و دوی ته بیلابیلې پروژې ورکول سوي وې چې پر هغه باندې به دوی په عملي توګه باندې کار کوي بی بی عائشه هم د کوټي د کلی پاینت خان د سکول لوستونکې ده
موږ پروژکت کې ډېر تجربه وکړلې موږ مارکیټ ډې ورک وکړل په هغه کې موږ مختلف شیان تیار کړل د خوراک او هغه موږ خپل په سکول کې موږ خرڅ کړل او په هغه کې موږ ډېر منافع وکړل د دې سمج ډېر تجربه وکړه چې منافع څنګه کیږي او په ایمانداری باندې ډېر کارونه وکړي
رحمت بی بی بیا وی چې په دغه پروګرام کې لګډون کولو زخه دوی ډیری ډاډا کړلې اوس د خلکو په مخ کې دوی د خپل فکر څرګندونه کولای شي
مشت تجربه برا کې مجه کومبینډنس جوړ کو هغه مشت چې مخ ته مطلب نس کړي سامنا مله څه کوي اوس مجه شي ته اوس مطلب په ځان کې ډیر شان یې ذکر او مشت
رحمت بی بی وی چې دا به پر راتلونکو کې یو ښه استاد جوړېدل غواړي
پر ما کوشش راځي چې زه به تعلیم حاصل کړم زه د بل بچان ته تعلیم ورکم باید چې اول د متر خپل په ایمانداري خپل مهنت وکم خپل ډیګري د خپل مهنت سره حاصل کړم ما دا کوشش راځي چې زه به شټي شټي سره جوړ سم ډیر ایمانداري سره بچان سره وکم
د بلوچستان د تعلیم د څانګې مرستیال سکتر فاروق کاکړ بیا وویل دا پروژې د دې د پاره کوي چې له سکولو څخه د باندې نجونه و تعلیمي ادارو ته را جلب کړي
نجونو د ټیچرز چې کوم خواتین اساسې دي هغه ته موږ کوشش دادې چې هغه ته زیات سہولیات ورکړو
د بلوچستان د تعلیم څنګوي چې دلته په بلوچستان کې تر ډیر لکه زیات ماشومان له سکولونو څخه د باندې دي چې په دوی کې زیات شمیر نجونه دي خبری رسنی وی چې د تعلیم په څنګ تر زر زیات داسې استادان موجود دي چې هغه خپل پرایز نه تر سره کوي. حکومت دا خبره مني چې دلته تر 1400 زیات داسې سکولونه هم موجودیت لري چې یوازې په کاغذونو کې موجود وي لیکن پرمځکه باندې نه لیدل کېږي. حکومت د دغې نیمګړتیا د پټولو لپاره و دې ته غیر فعال سکولونه وایي. د بلوچستان د تعلیم د څانګې مرستیال سکتر فاروق کاکړ وایي چې دوی به اوس د تعلیم په څانګه کې د ضلع په کچه باندې د څار نظام ډیر فعال کوي.
چې بیا د هغه په نتیجه کې به دا ممکن نه وي پریکټیکلي چې په دې ادارو ښه مانیجینګ وسي او ښه اداره وسي.
په بلوچستان کې حکومت د تعلیم په څانګه کې بیړنیزه وضعیت اعلان کړې ده. تعلیمی بودیجه اوس تر 40% رسیدلې ده، خو د دې باوجود د تعلیم په څانګه کې ډیر ستري نیمګړتیاوي لیدل کېږي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
درنو اوریدونکو، او اوس هم د پښتنو له وتلې سندرغاړې زرسانګي سره یو مرکه لرو چې صادق قاسم شاه چمتو کړي.
د پښتو اولسي موسیقي سندرغاړې زرسانګي او د هغې کورنۍ وهل ټکولو پیښې نه پس د پېښور لیډی ریډنګ هسپتال کې په کوم بد حال کې اغسلی شوي عکسونه په سوشل میډیا راغلي وو. هغې د زرسانګي مینوال دردولې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د افغانستان په پاکستان کې سفیر ډاکټر حضرت عمر زخیلوال هم په دې خفقان ښکاره کړي. په پیښور کې د افغان سفیر نائب زردشت شمس د هغې تپوس پښتنې له هسپتال ته ورغلی وو او د هغې مالی مرستې سره سره یې ډاډګیرنه هم ورله ورکړه.
دلته راتګ زموږ د همدې لپاره و چې زرسانګه چې د پښتو ژبې یوه خوږه خوږ ژبې هنرمنده ده، ګلوکاره ده، دا غریب حق کې ظلم شوه دی، زیاته اوسره شوه دی. بل خپل د زرسانګي په پښتو ژبه باندې، د پښتو موسیقي باندې، پښتو هنر باندې ډېر زیات احسان دی، کلونو راځي د خدمت کړي دی. نو زمونږ راتګم دا و چې ما د خپل ولس پیغام اتراوړو، هغه خواخوږي مو ته ویل، خپل تسلیت مو ته وایو او یو څه مالی مرسته مو سره وکړه. سفیر صاحب فلحال د پاکستان نه بهر دی، دا غي هدایت هم دا چې زما طرف نه هم د پښتنه او کوي او پیغام ته ورسوي.
زرسانګه په ازاخیل نوخار کې خپل کور کې د نن خپل خاون زوی او د کور نور غړو به شامل د کرز پلانجه کې څه کسانو وهلي او ټکولي وا او اوس هغه په روختون کې پرته ده. زرسانګه د هغه خاون او زوی څه قسمه حال کې په هسپتال کې په یو کټ کې زخمی حالت کې پراته، د دغه عکسونو خبرېدو نه پس په مدني ټولنه کې هم د دې رد عمل مخې ته راغلی او خلکو د دې پیښې غندنه کړې. زرسانګه چې اوس دغه پیښې نه پس بیل کټ او بل واټ ته بوتلی شوي، ډیوا ریډیو ته صدا وویل.
غریبانانو پولیس هغه نه اخلي، بېګار اغلی دغه هسپتال ته چا خبر نه وکړو، هسپتال کې نه اخیستلو مونږ داسې ډاکټر چې ته کېده او دا دغه په راغلی بېنظیر بېګار زوی راغلی او کسې وو آکسانی و اگر سر فکر دید په چی به رنگ دل داد په ویل چوی والی دی په لاوړ والی دی په لاوړ والی دته پوس پوس پنه والی انور کور کې بچ هسپتال کې په نافار کې پراته دی.
هسپتال ته د غی ته پوس لا نن ورغلی د افغان نائب سفیر زردش شمس تر مخه په دې پیخه باندې د زرسانګي په افغانستان کې مینوال ډیر خفه دی. هغه غنی چې داسې سندرغاړي د دواړو هیوادونو او د دې خلکو ترمنځ یو مضبوط تړون جوړوي.
د خلکو ترمنځ تک راتک، د ولسونو ترمنځ په فرهنګي، کلتوري او دغه هنري برخو کې تک راتک او د دې ترمنځ دغه اړیکې کولای شي چې مثبت تاثیر ولري د ملکونو په اړیکو باندې. نو دې کې خو هیڅ شک نشته دی چې دغه سه آرټستان دا هغه خلک دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ارتباط پل جوړوي. بیا زرسانګه ځانګړی شخصیت لري. زه به دا ویم چې د دې ځینې د په د کرخې هغه اړه مینوال د ډېر زیات دي. دا په جلال آباد کې، په کابل کې، په مزار کې، د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د مینوال لري د تل دالته پرفارمنس کړي دي الته دي پروګرامونه کړي دي نو د په دغه واقع باندې په افغانستان کې زیات خلک ډیر خپه دي.
ته پښتو موسیقي وتلي سندرغاړي زرسانګي په وهلو او زخمی کولو باندې که خفغان مخې ته راغلي خو بل طرف ته دا پی خدا سرګندوي چې په دې ټولنه کې داسې هنرمندان سمره بې وسه ژوند کوي او قدر هم نکېږي. کیمرامین هاشم علي سره خبریاله سادیه قاسم شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، پیخور.
وی او اے ڈیوا د کرا خبرونو لپاره تاسو د خوخه غږ وی او اے ڈیوا واوري په ټي وی یې وګوري، په ټویټر یې خوخه کړی او په وبپاڼه یې ولولئ.
زمون اوریدونکو تاسو ډیو ریډیو ته د واشنگتن غوږی د ګرمۍ موسم دی او خلک هڅه کوي چې هغه زیګون ته لاړ شي کم ځکه چې موسم خوي او هغه چې دغه کولانه او دغه موسم نه او دغه یخو چینونه او د هواګانو نه خوندونه واخلي. هم دغه شانتي هڅه په زپر کړی دا او داسې کسانو سره تللی دی یو ځای ته چې کم چې ویل کېږي 250 متره په اوږد دنګ یو کم ابشار چې دی هغه دوی چې دی دوی اکسپلور کړی دی. نو په دغه اقلا باندې د پیز زفر دا رپورټ واورئ.
د وایس اف امریکا په اوریدونکو او کتونکو باندې موږ وخت په وخت د سواد د هغه خاصته ځایونو سیل کوو کوم چې ډیرو کمو خلکو کتلې وي او نن به مو د سواد ډونچار ابشار ته بوزو چې د دیش میرا د پاکستان په چوتو ابشارونو کې کیږي. ډونچار ابشار د سواد تحصیلي کالام مهوډن جیل نه تر دو نه تر 2.5 ګڼو په پیدل سفر باندې دی. د ابشار ته کچه سړک هم نشته ځکه ورته خلک په غر کې پیدل ځي. د کالام تحصیل ځایي جبا کوستانی ده او ډونچار په کوستانه کې چغې یا شور ته ویلې کیږي. هسي خو د زیاتو خلکو شور بدی شي خو چې کله ډونچار ابشار ته څوک ورسی نو د ډونچار ابشار شور تلونکو خلکو ته ډیر سکون ورکوي. یو ځایی کس انور علي وایي چې مهوډن سړک ډیر خراب دی ځکه د ابشار کتوله کم خلک راځي.
د دې علاقې چې د کمون ابشار او بردا چې کمزه تلې د ډونچار او زمونږ د روډ ډیر غټه مسله ده دغه وجه هم ډیر کسان ناراضي.
د مهوډن ډونچار ابشار ته پاتلون کې لاره خوړونه واړه جیلونه او واړه ابشارونه راځي چې ډونچار ابشار ته تونکي خلک ترې پلاره خوندونه اخلي. ډونچار ته چکر لا تلې کې شورالي وای چې دا سیمه او ابشار د جنت نه کم نه دي.
جنت نه کم نه ده ډېر خپل ځګېره او نور مرګرم کا سوګرات لغونه نو سه مثلا نشه سکون ځګېره ایس مسلې بن راځي.
دا ډونچار ابشار اوبا د غر نه د خو شاد د 250 متره نه زمکی ته راغورځيږي او د 100 متره فاصله نه دا اوبا د پواره په شکل کې خوریږي او بیا ډنډې ته راغورځيږي. ډونچار ابشار ته تلونکي خلکو لپاره پکار دي چې دوی د سواد سرخار منګورې نه سهار وختي راوځي او مازیګر ته ځان مهوډن ته ورسي او هلته د شپې تیرولو پس سهار وختي ډونچار ته روان شي او ډونچار کې 100 ساعته د تیرېدو نه پس ماسپخین یا مازیګر لا واپس ځان مهوډن ته راورسي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، ډونچار ابشار، سوات.
ادمن اوریدن کو تاسو ډی ور ډیو ته غوګي او لکس شبي پس په و بجی د پاکستان په وخت باندې به مونږ یو تاسو پروگرام چې روان چارو پروگرام وی هغه تاسو ته نصیر کاکر سے وړاندې کوي هغه به وړاندې کو دینه پس په بیا په 8 بجی تاسو ته یو ځل بیا د تازه خبرونو سره راځو او په 9 بجی به بیا زمونږ همکار ارباب محمود علي د کاروباری پروگرام سره راځي او په دغه پروگرام کې تاسو کولای شئ چې برخه واخلئ او د کاروبار په اړه باندې سنوي سوچونه نوی لارې چي دي هغه په اړه باندې هم ځان خبر کړئ تاسو